مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگه قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشه.
ولس بشر غنی له امنیتی ځواکونو ده چمتووالی د غوښتنه نن په پوځي اکاډمي کې وکړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبری خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د ردېدو د اغېز او ځینو نورو تازه پیښو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
اوریدونکو سلام، په موکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل او د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه.
ډیره مننه. تر نړیوالو خبرونو مخکې به د کابل سټوډیو ته لاړ شو. صفي الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وسپل شي. د افغان حکومت جای رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وي او د افغانستان د ولسی جرګې د نوي اداري پلاوي ټاکلو لپاره انتخابات دوهمه ورځ ته وځنډیدل. بشپړ خبرونه واورې ویاند اجمل تورمان. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. خغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 1599 افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وي.
ما جنرال های رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتلوی هر چا چور سر پا بد نظر کتلی خیه ما تصوی مازده ایش وزی دلیدی.
افغان ولسمشر همدار از ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک و نشي او یوازې تیر کال په افغان حکومت وزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابرې شوې فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میه که
دای بر حق دی. ویله وسلوالو طالبان غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق چې د افغانانو په استازیتوب د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني.
آغاز پروسې سول به یې جواب مثبت بتن.
د حکومت جای رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کې دونکو خبرې ځنډیدلې او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمه ورځ ته وځنډیدل او نن یوازې د جرګې غړو عبدالرؤف انعامي بیا ځلې د جرګې د منشي په توګه وټاکه. د یاد جرګې د لومړي مرستیال لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازي، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وو چې په دې ډله کې ظاهر قدیر او میرویس یاسینی تر نورو ډېرې رای وګټلې او ټاکل شوې چې د سبا ورځې د رای اچونې په بهیر کې له دغو دوو کسانو څخه یو تن د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شي. د جرګې د دوهم مرستیال لپاره نذیر احمد احمدزی او عبدالقیوم سجادی او د دوهم منشي لپاره ربابي پروانی او عرفان الله عرفان تر نورو ډېرې رای خپلې کړې چې دوی به هم په خپلو کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. او د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهاب الدین سیمه کې عملیات پیل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات نن پیل شوي او تر هغو به دوام کوي چې له یاد سیمې وسلوال مخالفین په بشپړ توګه نه وي ستل شوي. ښاغلی شجاع وویل چې تر اوسه څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا تر دې مرحله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زید څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې لس تنه ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبري الوي حمله د سیمې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. امنیتي ځواکونه ویلي چې حمله کوونکي اصلا غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد د ازادي راډیو خبري الوي د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان سره پولي تنږدې په پوځي عملیاتو کې یو سرحدي ساتونکی وژل شوی او یو مشکوک تروریست هم وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سره پر پوله دغه پوځي عملیات د مارچ په 15مه پیل کړی دی. د عملیات د پنج دریاب پر غاړه د افغانستان له خاورې د نهو وسلوالو تر وروشتو وروسته پیل شوی دی او لا هم ادامه لري. په د اروپای اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیه له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره خبري پیل کړې. د ترکیه او اروپای اتحادیې رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبري وشي. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د غیر قانوني کډوالو له تر ټولو ستر بحران سره مخامخ شوې ده. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیې 28 غړي به له ترکیه غوښتنه وکړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپای اتحادیې کې د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر ور وګرځوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن دغه سرمشريزي ته تر ورتګ مخکي په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل ترکیه له اروپای اتحادیې سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپای اتحادیې غړی شي. زه هیله لرم چې نننې سرمشريزه به زموږ ته اړیکو لپاره د بری یو نوې پاڼه راوړوي. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر نن ویل چې په اتحادیه ته شایي چې پر خپل پرانیستو سرحدونو له سره غور وکړي او د هالند صدر اعظم چې هیواد د اروپای اتحادیه شپږ میاشتنۍ دورې مشري کوي هیله څرګنده کړي چې لنقری سره به یوې موافقې ته ورسیږي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لشتلوژه یو وشت وسلوال یې نن په نښتو کې وژلی دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د عسکرو پر پوځي بارکونو حمله وکړه. د تونس دیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه لري. تیر کال وسلوالو کسانو په تونس کې پر بهرنیو سیلانیانو په حمله کې کنشمیر کسان ووجل او د روسیې دفاع وزارت وایي چې ملګری ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري مرستو لپاره کار واخلي. د دې وزارت وایاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوریه په ترتوس ښار کې د دوی په سمندري پوځي اړه کې د مرستي مواد ځای پر ځای کېدلای شي او د بشري مرستو الوتکه کولای شي چې په لادقیه کې د دوی له هوایي اړې کار واخلي. کوناشینکوف نن د روسیې د دولتي ټلویزیون په خبرو کې څرګنده کړه چې روسیه تیار ده چې د اړتیا په وخت کې د مرستي د موادو د لېږد لپاره موټر هم برابر کړی. دا و مهم خبرونه او مرزیا احمد زید افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی خارونو د هوا حالات نن به د هیواد په اکثر لوی خارونو کې به آسمان وریز وي. په کابل کې به آسمان وریز وي. د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم د نورو خارونو په شان باسمان وریز به د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورئ. د ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې اورئ ولسمشر غنی له افغان طالبانو وغوښتل چې ځان له بهرنیانو جلا کړي. اجرائی رئیس هم په طالبانو شخ وکړ چې د خبرو لپاره له رامنځته شوې فرصته کار واخلي. په همدې موضوع له څو نظر خاوندانو سره خبرې کوو.
طالبان ولې په خپله مستقیمان دې ته ناغري چې د افغانستان حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح
کړه. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولی شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی خو دا فرمان باید د 15 ورځو
په یو بل راپور کې باید جان سوبکو څرګندونه واوري چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یې کړی دي. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات او یو شیر ایوش میر نور موضوعات هم لري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي په همدغه صفو د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د همدې د خبری خبرونه لمړی موضوع د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشرانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي ولسمشر اشرف غنی هم درازول په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغه جلا کړي شغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوان افسرانو د فراغت پر مراسمو کې د سرګندونی وکړي په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره بخپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو ووسی ښاغلی غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپل خاورې د دفاع حق او واک لري نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنۍ وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي
زما او د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیراتلونکي هیله ولرو ان شاء الله بهترین حالت به راشي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي دلته د القاعده کور رانیږي
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2014 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړي څو له خپل هیواد څخه دفاع وکړي نه دا چې تجاوز وکړي هیڅ يرغلګر ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان يرغل وکړي
له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي تکمیلوي دي اکمال کوي دي د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافي برخه اخلي هغوی هم د ملمي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بیلابیلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړي او ټاکل شوې چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل شي
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکوي عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي یوسف خان ځدران په دې موضوع له کابله راپور رالېږلی
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي
یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان افغانستان د خلکو په استازیتوب کېږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي
حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلیدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دېخوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو مېز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازیرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تیر او نرمښت به وښيي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکو جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمښت کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
له دې سره سره چې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون کول رد کړي، خو افغان او پاکستانی چارواکي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به بیا هم په روانه مارچ میاشت کې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولسمشر غنی ته د یوه نږدې سلاکار په قول ویلي چې طالبانو تیر ځل هم د ملا عمر د مړینې تر اعلانېدو مخکې له خبرو انکار کړی و، خو د جولای په 8 نیټه په مخامخ خبرو کې برخه واخیسته. دغه چارواکي چې نه خوشتل نومې واخیستل شي ویلي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف تیرونی د کابل د لند سفر په محل د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې خبرې به وشي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاون شاغلی حکمت الله اعظمی سره خبرې کوو. شاغلی اعظمی د ټلیفون له لارې را سره دی، تاسو ته هرکلی وایم. اعظمی صاحب، ستاسو اټکل سره تاسو هم لکه څنګه چې په مخکینی راپور کې چې د شاغلی کوهستانی څرګندونې خبرې شوې هغوی هم ویل چې دا ډول انکار چې طالبانو کړی دی ممکن دی لپاره وي چې هغوی غواړي چې امتیاز واخلي او یا هم دا یو ډول چینی وهل دي، او همدارس د نیویارک ټایمز د راپور یو ته مو اشاره وکړه چې وای پاکستانی چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې طالبان خامخا خبرو ته حاضر شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر مننه سروان صاحب. اجازه راکړئ زه خو اول باید دا وایم چې په ورستۍ کې داسې راپورونه راغلي دي چې افغان طالبان وای د نوې مسله راپورته شوې ده، او ځینې منابع چې په دې چارو کې الته لاسرسی لري هغوی وایي چې افغان طالبان اوس شکایت کړی دی و دولت ته، او هغه دا دی چې تاسې موږ داسې مه ګڼئ چې موږ د پاکستان پوره غلامان یو. مسئ دی موږ هم نږدې اړیکې ورسره لرو او پاکستان موږ ته ځای راکړی دی، پر موږ باندې یو څه نفوذ لري، مګر موږ د هغوی غلامان نه یو. نو که تاسې مذاکرات کوئ زموږ سره مستقیما مختر راسئ، یعنی موږ د پاکستان د غلامانو په توګه باندې په هغه سترګه مه ګورئ. او کله چې دې سره راځي چې آیا پاکستان پر افغان طالبانو باندې نفوذ او تاثیر لري که نه لري، په دې کې خو هیڅ شک نشته. د هغوی مشرتابه ورې ناست دي. طالبان چې هر کله پاکستان وغواړي دوی به مذاکرات ته راځي، مګر زما په نظر باندې دلته ځینې سرې کرښې د طالبانو او د پاکستان د حکومت تر مابین زم شته چې په هغوی باندې نه پاکستان غواړي چې فشار پر او نه افغان طالبان هغه ته حاضرېدلای شي. زه په دې باندې مطمئن یم چې د افغان طالبان به په هر وخت کې چې وي په لنډو کې به سولې مذاکرات تکشینی، مګر دا به یو څه وخت ونیسي. مګر دا که موږ وایو چې ټول هر څه پاکستان کولای شي او په هغه دغه کې کولای شي، زه فکر کوم دا د د حالاتو څخه یو نو
کستاسو یاد بی اعظمی صاحب کستاسو یاد بی د پاکستان د بهرنوی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پر زغرد ول چې د طالبانو د مشران او د هغوی د کورنۍ غړي په پاکستان کې دي، نو بنان دوی په طالبانو پوره نفوذ لري او کولای شي چې هغوی مجبور کړي چې خبرې وکړي. دا سوي چې د طالبانو مشران هلته وي، بیا خو دوی کومه بله لار هم نه لري.
دا پلان اول دا و چې مذاکرات ته ګوري څلرمه څلور جانبه غونډه چې په کابل کې وسول لدی پلان دا و چې باید په اسلام آباد کې طالبانو سره وکړل شي، او بیا په دغه باید د مارچ په اول هفته کې په اول اونۍ کې دغه خبرې وشي، او بیا وروسته په پنځمه چار جانبه غونډه بیا په اسلام آباد کې وشي چې د طالبانو هغه کوم غوښتنې یا خواست چې دی هغه باید پکښې کې باس وشي، چې افغان دولت کوم شی ورکولای شي او هغه نور درې هیوادونه په دې کې څه نظر لري. مګر تاسو وګورئ، زه فکر کوم دا د پاکستان د دولت د ضعف نقطه ده چې وایي نسوای کولای چې افغان طالبان مذاکرات ته راولي او د افغان پلاوی سره کرینوي. نو زه فکر کوم مخکې تاسو وګورئ همدا سرتاج عزیز دا خبرې به کولای شي په افغان طالبان موږ مارجنل یعنی تر یو اندازې پورې رول لرو، یعنی پوره رول نه لرو، او بل دا دی چې ټول طالبان خو په پاکستان کې نسته، مشرتابه یې ورېدي، دوی به مذاکرات ته راولي. مګر که چیرې خپل افغان طالبان هم په دې پوهېږي، که چیرې دوی سوله وکړي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغوی جنگ نه بس کوي. نو زه فکر کوم دغه ډېره صحیح هر کله داسې خلک وایي چې پاکستان غواړي چې جنگ نن زه بسوم په افغان طالبانو، افغان طالبان به غواړو نیسي. زه فکر کوم دا لږ د پاکستان رول پر طالبانو باندې اټکل شوی.
تاسو فکر کوئ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره په خپل تماس ونیسي او یو بل ځای به خبرې وکړي؟
ستوند د افغان طالبانو یو صحیح ادرس نه څه زده منمه، دې کې بالکل شک نشته، او په دې کې زه بیا یو ځل غواړم چې سرتاج عزیز خبرو ته ولاړ شم. هغه دا دی چې شاید دا د امکان هم ولري چې اوس افغان طالبان ځنی د دوی څخه بغاوت شودلی وي شاید. نو پاکستان غواړي چې د خپل نفوذ پر لکه څنګه چې په نړیوالو ته شودلی وو چې د سولې لپاره کلید نو هغه وساتي. او تاسو وګورئ نن سوله یو بزنس ګرځېدلی دی داسې ملکونو ته لکه پاکستان او یا نور په سیمه کې، دی چې هر څومره پر طالبان خپل نفوذ وشي هغومره دوی خپل ګټې وړي. مګر زه فکر کوم چې په اخره ورځ کې افغان طالبان به هر ډول چې وي په هر دوی به راځي د افغان دولت د پلاوي سره به کښېني، او دا چې دوی به سوله نه کوي به د افغانستان د دولت جواب چې شوي، او د هغه هیوادونو بالخصوص په چین چې په څلور جانبه غونډو کې فعال برخه لري او فعال غړي دی د دوی جواب ته زه فکر کوم موږ په هغه کې لا تر اوسه پورې ډېر دغه نه دی کړی، چړنه نه دی کړی.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. کورودان د چارو نظر خاون شغله حکمت الله عزمی وو. په همدې موضوع مو د چارو لیوبل صاحب نظر شغله اجمل هودمن سره هم خبرې کړې دي، او لومړی مې ورته دا پوښتنه ده چې د سولې خبرو انکار به طالبانو ته څه عواقب ولري؟
مزه پرسته د خبراتو تاکل باندې د افغانستان حکومت له خوشبینی کار کړی وه، د دې خوشبینی په اساس باندې ولس کې په خلکو کې څه توافق پیدا شوی دی سولې لپاره. د طالبانو انکار او په دې خبرو اترو کې نه ګډون دغه هیلې بیرته د ناهیلۍ مخامخ کړې، البته په عام ولس کې. اما تر کومه ځایه پورې چې خبره په یو سیاسي تحلیل کې یا د تخصصي لید له مخې نه مطرح کوو، له مخکې نه هم دغسې یو احتمال لیدل کېده چې ممکن طالبان په دې خبرو اترو کې په دغه ډول باندې ګډون ونه کړي، ځکه کله چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ناستې او خبرې اترې شروع کړلې، داسې یو ذهنیت په افغانستان کې او په نړۍ کې رامنځته شو چې طالبان ولې په خپله مستقیماً دې ته نه ازادېږي چې د افغانستان د حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح کړه. اما کله چې پاکستان په دې خبرو اترو کې یو ډول د طالبانو نه نیابت یا نمایندګي کوي، دا خبره ثابتوي چې د پاکستان حکومت په طالبان باندې خپل اثر لري، او یا طالبان یو مستقل خپلواک ډله نه ده چې خپله د تصمیم نشي نیولی. حتی د طالبانو ځینې وایندویان او د هغوی پلویان چې په کابل کې اوسېږي، هغوی هم ولس کولی شي دغه موضوع ډېره توجیه شي.
نو د دې فکر کوم د دې ذهنیت چې منځوري لپاره خو یې ولګا هم په شاف سره توخې چې نه پاکستان زمونږ نیابت نه کوي بلکې موږ خپل یې خپل تصمیم نیسو عملا کې واخب به تاسو واخب لري دلته د خبرې دوه خبرې مهم دي یو خبرې چې پاکستان کوم خبراتورو کې چې توزلې په کابل او اسلام آباد کې دا ترسره شولې وی چې کوم مسایل باندې کول آیا پاکستان واقعا د طالبانو سره په تماس کې و د طالبانو سره کوم تفاهم د پاکستان و وی یو په اساس باندې د افغانستان حکومت ته وزیر ورکول چې موږ د طالبانو سره مخامخ کې نه وو او که نه وو که چیرې په دې برخه کې د طالبانو سره یو تفاهم د مخکې نه موجود و نو دلته په دې برخه کې زه فکر کوم چې طالبان دې کې زیان کوي زیان دا دی چې په دې تاریخي ماستو کې تفاهم په دې باندې شوی چې ټول د هڅه کوي چې طالبان د خبراتورو او مصالحې میز ته کښېنوي اما که چېرې هغوی د خبراتورو نه انکار وکړه دغه هیوادونه به د دې ډلې په وړاندې اقدام کوي اما دا چې دا ژمنه یا دا تعهد به څومره احتجاعي ضمانت ولري په دې برخه کې لا اوس هم شکونه موجود دي چې طالبان اوس هم مطلق ډول خبراتورې نه راځي
او وی طالبانو داسې شرطونه وړاندې کړی دي چې هغه شرطونه باید دوی په خبرو کې وړاندې کړی ول دوی وای چې اول دي د شرطونه ومنل شي بیا خبرو ته حاضرې شو دا څنګه کېدای شي
خو څنګه دا دغه به یو تصویر موجود دی کوم به نظمي وي نو تاسو باندې د افغانستان په حکومت او په دولت کې دی دغه یو تصویر رامنځته کړی دی چې د دې حکومت بقا د بهرنۍ ځواکونو په وجود سره تړلې ده که چېرې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان ووځي بیا که د حکومت به سقوط وکړي هلته داسې نه ده
طالبان وایي چې اول دې بهرنۍ ځواکونه ووځي د دوی مشرانو نومونه دې له تورو لیستونو وویستل شي د دوی ټول بندیان دې خوشي شي بیا به دوی خبرو ته حاضري شي او بیا هم معلومه نه ده چې په خبرو کې به د دوی نور شرطونه څه وي
دغه ډول شرطونه ایښودل د دې معنا ورکوي چې موږ خبرو اترو ته حاضر نه یو دا شرطونه ځینې نور شرطونه په افغانستان کې د نظام او د حکومت او د سیستم د جوړښت په اړه باندې هر شرط دی هغه باید د خبرو اترو په جریان کې باید مطرح شي کله چې مخکې د مخکنه شرطونه ایښودل کېږي دا په واقعیت کې د خبرو اترو نه انکار کول دي طبیعي ده دا هر څوک دې نه انکار کوي دا د حکومت توان ده
څه فکر کوي که اوس وسلوال طالبان مخکې تر دې چې څلور هیوادونه د دوی په ضد اقدام وکړي یا په دې اړه فیصلې ته ورسیږي که دوی د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي او یا درېمګړي هیواد کې خبرو ته حاضر شي فکر نه کوي چې پاکستان به ډېر څه له لاسه ورکړي وي
ولې نه اصل کې پاکستان هم هغه صادقانه نه ده چې دوی د واقعیت په افغانستان کې سولې وغواړي دا د تیرو ټول اسيزو بلکې د ورستۍ لسيزو واقعیتونو په خوخه د لسي د جنگ یا وخت د پاکستان دی انا پاکستان دې څنګه وړي ټول هغه غوښتنې چې د جنگ په وسیله یې د نیابتي جنگ لارې ونښته کولای په افغانستان باندې ومني وړي چې هغه د سولې د پروسې یو برخه په توګه په افغانستان باندې ومني یعنی کله چې پاکستان دا ټکر وایي چې زه طالبان تاسو ته غواړم چې د افغانستان سره خبرې وکړي په دې منځ کې به پاکستان هم خپل ځینې شرایط خپل اجنډا ولري چې د افغانستان په حکومت باندې ومني کله چې دغه توقع د پاکستان کمیږي دوی خپل هم په تاکتیکي ډول باندې یو ډول یا خپله مستقیما یا د نورو په وسیله باندې غواړي چې د سولې د خبرو اترو جریان یو ډول د استقطابي سره مخامخ کړي لږ شک نشته
د چارو صاحب نظر اجمل هوډمن وو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریدله په دوړو مرکو کې په دې موضوع بحث وشو چې د سولې له خبرو څخه د طالبانو انکار به څه عواقب ولري که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته موقع درکوو د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري
مور مور مور
سبا د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت لکه څنګه چې مو په دې خبرتیا کې واورېدل، ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه لري سبا ورځ. به زموږ ډېرې خپرونې د شزو اړوندو مسایلو ته ځانګړي وي. د دې خبرونې په دوام کې د سولې د خبرو په ارتباط ستاسو اوریدونکو نظرونه هم پوښتو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د هغو کسانو پر ضد جنگ به دوام پیدا کړي چې د افغان حکومت سره وسلواله مبارزه کوي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 5940 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د حکومت پر سیاسي نیت باید شک ونه شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن له وسوال طالبان غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته د مثبت ځواب وایي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پوځي عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک تروریست هم وژل شوی دی. عملیات د پنج دریاب پر غاړه روان دي. د اروپای اتحادیه رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیه له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیه او اروپای اتحادیه د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبري وسی. احمد داوود اوغلو نن وویل ترکیه له اروپای اتحادیه سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپای اتحادیه غړي شي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لشتلژه یو شت وسلوال نن پنځتو کې وژل دي. دا هغه وسلوال کسان دي چې د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان شارګوټ کې د تونسي عسکرو پر پوځي بارکونو حمله کړې وه. او د روسیې دفاع وزارت وایي ملګری ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري کومکونو در رسول لپاره کار واخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال شلوریز جملوبو کې خپل لومړی سیالي سبا شنبه د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي لري ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان پر وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي دغه سیالي ته پوره چمتووالی لري.
زه تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډله لپاره خپل پرله پسې ډول تمرینات کوي. پوره ترسره کړ افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی لري. دلته په هندستان کې هم څو ورځې تمرینات ترسره کړل. نو ان شاء الله تاسو کولی شئ افغان ملي لوبډله په دغه لوبه کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
افغان ټیم د مارچ په 10 نیټه د هانګ کانګ او په 12 نیټه د زیمبابوي له ټیم سره لوبه کوي. په هلمند کې د کرکټ د 3 لوبډلو ترمنځ فایل شوی تورنمنت دوام لري. د دې تورنمنت په شپاړس اوریزو سیالۍ کې څلور لوبډلې نیمه پای لوبې ته وتلې دي. د هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین فولاد پولوای د دې تورنمنت څخه هدف د غوره لوبډلو او لوبغاړو ټاکنه ده. هغه زیاته کړه د دې غوره لوبغاړو څخه به په کور دننه لوبو کې کار واخیستل شي. او د افغانستان د وشو فدراسیون د کابل د نویو دورانو لپاره سبا شنبه یو دوه ورځنی ورزشي سیمینار جوړوي. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ورځنی سیمینار کې 500 نویو دورانو ته نړیوال ورزشي قوانین ورښودل کیږي. نوموړی وایي چې هر کال دغه فدراسیون د نویو دورانو لپاره دا ډول ورزشي سیمینارونه جوړوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو د خبری خبرونه په دوام کې. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکوي په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانين صادرولای شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت ده. خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولېږل شي.
جان سوبکووی په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حمله جزئیات هم درکو. د دې خبري خبرونه په لومړي ساعت کې مو له د چارو له کارپوهانو سره د طالبانو له لوري د سولې له خبرو د انکار په اړه مرکه درلودې. د هغوی نظرونه به مو شاید اوریدلی وي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په همدې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، دا شیبه مو شته ټلیفون کولای شئ. د ټلیفون شمیره ده 0909203540، بل شمیره ده 0908225555. اوریدونکي هم لرو مهرباني کوي او هیله ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني
محمود خیات هلمند ولایت واشید ولسوالی ته.
مهرباني خیات صاحب،
دا سوله چې دا ډېر ښه ده او کومه چې داسې نه کېږي چې دوی پاکستان ته زورونه وایي، پاکستان هېڅ نه شي کولای.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
جناب چاروان صاحب، تا ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام څخه وروسته باندې جناب چاروان صاحب، طالبانو دغه د صلح نه انکار کوي. واقعا چې دا ډېر تاسف دی، دا د غیر عادلانه دریځ دی او دا د طالبانو دغه د معلوم شوه چې دی د افغانانو سوکالي او د افغانستان پرمختګ نه وایي. کله نو حکومت همیشه دا وړاندې کوي چې باید تاسو صلح ته انکار کوي، نو باید طالبان حل لار نه ده. او دغه دیارلس کاله کېږي چې ډېر ګناه افغانان وژل کېږي او سړکونه او مکتبونه خرابېږي. نو خدای ته وګوره، دې خدای وکړي داسې د دې کړېدلې ولسو کې نور دغه جنګ ته خاتمه ورکړي او هغه خپل مشکلات چې دي ولري دولت سره هغه باید مذاکراتو لارې حل کړي.
سلامت اوسئ مدني صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام تاسو سروان ته مورېدم سما زموږ د خېټې مقابل قرارداد سروان ته نمات نظر ګوري. اوس کله څنګه د ترستان ته مثال د مخه شرطونه دي، یم دي خپل په دغه تی کابل ته دي قبل کوستار او رانه اونۍ کې امریکا ته مونږ څه ضرورت لرو تر ته و ساتو. نو را خو کړې کومه باندې نشته دا څه د پاکستان او د انګلیس او د امریکا د هم دوه باندې جوړې دي. پاکستان خو دې لپاره دا کوم مقصد لپاره زادونه مصرفونه طالبان د پاکستان غلامان دي، غلامان نه دي وطن د باندې تیز شانه ول ورانه ول مانانه
تور ودان. یو اوریدونکی بل هم اخلو، مهرباني کوي هله لرو چې تاسو به لاندې خبري وکړي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. سلامت اوسئ، وخت کم دی، لطفا اصلي موضوع باندې نظر څرګند کړئ.
بله،
خبري وکړي کنه.
سلامت بخیر یم.
سلامت اوسئ. خیر، تاسو له دې فرصت استفاده ونکړه، ډیره زیاته مننه. لټول اوریدونکو په یوه چې اوریدونکو ډیر دی او ډیر خلک علاقه لري چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، خو متاسفانه زیات وخت نه لرو. د ازادي رادیو نور خبرونه او خصوصا ترشناس ملاندی یا د ازادي په چپو کې او همدارس میکروفون ساسو خبرونه په دغه خبرونه کې تاسو ته زیاته موقع درکو چې خپل نظرونه څرګند کړي.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې غو چپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د بیرنیو پیشو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د شزو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلن شوی دی. شغلی برمک د څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د 8 نیټې یعنی د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړه. په دې اړه د اجمل تورمن راپور ووري.
د بیړنۍ پیښ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرح شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتونو امریتای جندر ایجاد شده، د تمام وزارتونو ریاستای جندر ایجاد شده، کل سمبولیک است.
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسول په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځي دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او زورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د زورونه.
ځوان باید احساس مسؤلیت کنن، نه احساس اذیت کنن.
خاغلی برمک وویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولستل شو چې په کراغلی ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوي نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده زهرانه دیری چې اوس یې خپل دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریخي هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زاره:
د دغه ستراتیژۍ پرانا کې موږ وکولای شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. خزانه نارینه، هلکانه او نجونی، یعنی پرته له هیڅ ډول تبعیزه.
په افغانستان کې سره لدی چې لا هم خی په ځینو سیمو کې خزه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزی سیمو کې په ځانګړي ډول خارونو کې خزو ته په ډیرو مواردو کې له نارینه سره برابر حق ورکړل شوی دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي چې په ضروري مواردو کې ولسمشر قانوني حق لري چې قوانین صادر کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنینی فرمان چې 2 ورځې مخکې د ولسمشر لخوا لاسلیک شو د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. شغل سپینغر هم دراز ویل چې دغه فرمان باید په 15 ورځو کې ولسی جرګې ته د تایید یا رد د رایو د اخیستلو لپاره واستول شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د شغل سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو تقنینی فرمان څومره د اساسي قانون سره سمون خوري.
جمهور رئیس د اساسي قانون د مخې نه صلاحیت لري چې په ضروري مواردو کې د پارلمان په رخصتۍ کې دوی دغه فرمان ضروري مسایلو کې فرمان په تقنینی فرامین صادر کاندي. دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي د تایید یا رد لپاره. نو اوس ولیدلی شي چې دا فرمان څه وخت لیږل کیږي او پارلمان به د سره څنګه چلند کوي.
دغه فرمان به د انتخاباتو د اصلاح بهیر څومره چټک
ظاهرا خو په فرمان کې ځینې تغیرات راغلي دي. یعنی د غوراوي کومه کمیټه چې په دغه فرمان کې و، په هغه کې رئیس د مشرانو جرګې او رئیس د ولسی جرګې اضافه شوی دي چې دا ډاډ رامنځته کوي چې په دا ځل به پارلمان دغه فرمان ملاتړ وکړي او تایید به کړي، ځکه په تیر ځل کې د دوی ونډه کمه وه او دا یو دغه شرایط نو چې پارلمان په تاکید کاوه. کچری پارلمان دا فرمان تایید کی دا پروسه ګړندۍ کیږي، خو پاینیال کې ګړندۍوالی ترڅنګ مهمه ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره پلی شي.
دا فرمان به کچری دا ځل هم د ولسی جرګې له خوا څخه ونه منل سي یا رد سي، ولسمشر ته څه کول پکار دي؟
نو په هغه صورت کې زه فکر کوم یو لار پاتې کیږي چې ولسمشر د ستري محکمې نه د 109 ماده تفسیر وغواړي او ستره محکمه کې چیرې بیا دا تفسیر کې چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي، نو بیا دا د پارلمان هغه څه اجراتي په دې رابطه چې کړي فرامین رد کړي هغه به اعتبار کیږي او بیرته هغه لومړی فرمان هم نافذ پاتې کیږي.
د انتخاباتو د اصلاح بهیر تاسو څه ډول ارزوي؟
دی بهیر کې په تاسو سره ستونزې ډېری دي، غیر د حقوقي ستونزونه چې موجودی دي، فرمان رد شو یا درد کېدلو بیا احتمال دی. غټه ستونزه دا ده چې د عمل په ساحه کې اوس موږ ګورو د کمیټه د غوراوي زیاتره پکې دولتي غړي تعداد ډېر زیات دی چې دا تشویش رامنځته کوي چې دا ځل به هم د کمیشنرانو په تعیناتو کې سیاسي برخورد او چلند که وشي. نو راتلونکی کمیسیون به بیا د سیاسي کسانو نه ډک وي، نه د وړ کسانو نه، نه د بې طرفه کسانو نه، چې بیا به هم هغه لازم اعتبار د راتلونکی کمیسیون ونه لري. دا یو غټه اندېښنه ده.
ځینې د نظر خاوندان یا قانون پوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
زه په دې باور یم دغه فرمان کامل اندر جمهور صلاحیت دی. په رخصتۍ او د پارلمان کې دوی کولی شي چې فرمان صادر کړي په ضروري مواردو کې، چې د اصلاحاتو پروسه موږ ګورو یو دغه ضروري مواردو نه ده چې لازم دی چې جمهور رئیس په دې رابطه کې فرمان ولري. نو زما د نظره او زه فکر کوم د اساسي قانون د نظره په هېڅ وخت ټکر کې نه دی دا فرمان، خو شرط دا دی چې دا باید ولیکل شي او یا تایید یا رد د پارلمان واخیستل شي. که دا پروسه تکمیلی کی او پارلمان ته لیکل کیږي، په هیڅ وجه دا فرمان خلاف د قانون نه دی.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جاندات سپینغرو چې مرکې تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشنن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبري کوي. دغه سرمشیزی ته د ترکیه صدر اعظم چې هیوادي اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یو مهمه لار ده هم بلل شوی دی. اروپای مشن له ترکیه غواړي چې د کډوالو د بهیر مخاوني سی او هم هغه په زرګونو کډوال ومني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روټ چې هیواد په اوس وخت کې د اروپای ټولنې دوره یې مشي په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپای ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول تویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه سره غور وکړي او زیاته کړه چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال یو میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډیری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپای ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. د ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخليږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونان په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویټرز ته وویل زه بل څه نه غواړم بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانستل شي. مرکل مور چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشیزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیز بالکان لارې غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشیزې د مخه ناتو هم ویل چې د ایجی په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولې عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نور کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر ویاند بابر بلوچ د اکشن بې پورز د یونان او مقدونیا په پوله ای دومینیک رویټرز اژانس ته وویل موږ پوهیږو چې په عراق کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په سوریه کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي. دغه خلک کډوال دي، کډوال اړتیا لري چې خوندي ځایونو ته لاسرسی ولري. د مقدونیا د چارواکو دغه اقدام ډیر له تبعیضه ډک دی.
اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیه ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړل شو.
ان بی سی خبری شبکه په افغانستان کې د بی ځای لګښتونو په اړه د هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا له سر مفتش سره خبري کړې دي. جان سوبکو د هغو مواردو جزئیات بیان کړي دي چې سلګونه میلیون ډالر پکې بی ځای مصرف شوې دي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې په افغانستان کې له هغو پیسو زیاتې لګولې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا رغونې مارشال پلان ته ځانګړې کړې وي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش له ان بی سی خبری شبکې سره هغه موارد یاد کړي چې پکې د امریکا د مالی ورکوونکو سلګونه میلیون ډالر بې ځای لګیدل دي. د جان سوپ کولو خوا ذکر شوی یو شمیر هغه موارد چې سلګونه میلیون ډالر پکې لګیدلی او یا لا درک دي په دې ډول دي. امریکا د 468 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان لپاره جی 202 ډول الوتکې واخیستې چې وروسته بیا د زړو اوسپنو په بایا یوازې په 2000 ډالر په تاجکستان وپلورل شوې. امریکا د ترخیل د برېښنا د سټیشن د جوړولو لپاره 315 میلیون ډالر ولګول چې د کابل لپاره یوازې 8.8 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د غراس د کابل د تیلو د یو پمپ پر جوړولو 340 میلیون ډالر مصرف شوی چې هیڅوک د دومره لوی مصرف په دلیل نه پوهیږي. امریکا د قسمت الله نصرت په نامه شرکت للارې په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو ودانیو 15 لک ډالر مصرف کړي چې دا ودانۍ یوازې د باران د اوبو له امله هم تخریبیږي. د امریکا د مالی ورکوونکو 14 میلیون ډالر په افغانستان کې د سویابین پر پروژه لګیدلی، حال دا چې افغانان سویابین نه خوري. امریکا د افغان ملي پوز د بارکونو تاسیساتو او کلینیکونو پر جوړولو 1.15 میلیارد ډالر لګولی چې اتیا په سلو کې دا ودانۍ د اور پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. امریکا د پروان په سالنګ کې د 6 لک ډالرو په مصرف یو روغتون جوړ کړی دی چیرته چې نوي زیږیدونکي ماشومان د سیند په ناپاکو اوبو وینځل کیږي. په افغانستان کې له نشي مواد سره پر مبارزه تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر لګیدلی، خو د ان بی سی شبکې په وینا افغانستان اوس هم تر بل هر وخت زیات مخدر مواد تولیدوي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د خیبر پښتونخوا د 400 په شبقدر تحصیل کې په وی محکمې کې انتحاري حمله شوې ده او د چارواکو په قول په لسکونه کسان پکې مړه او یا شوبل شوې دي. له پېښور د ازادي رادیو د خبري راپور.
دا خبر پختون خوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ایز محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید شوې چې ګڼو کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ځای امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګي برید کړ د شنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لګاته کسان مړه او یو لسنو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمې کې د نسلګونو کسان موجود وو او په خبرې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پیښور روغتونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتۍ حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د 400 د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد لرسنوي سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمر کې بریدو زیاتې کړه چې په وجل شو کې د پولیس هم شامل دي. دا یو ځانمر کې بریدو په دې کې تر دې دمه تک کسان مړه او یو لسټ پیان شوی دي. په وجل شو کې د پولیس ساتونکو هم دي چې ځانمر کې بریدګر د محکمې په دروازه کې ایثار کړ او د نن نو ټول ته پېنه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې خزینه پولیس په ګډون درې پولیس شامل دي. په عیني حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګي بریدګر اساره او استایل او ویل چې ځانمرګي بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان بلا زیاتو. شبقدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلی سیمې مومند جنسي پر کوله پروت دی چې وخت نا وخت پکې د وسلوار دوران کاری راپور نه ترلاسه کیږي. پولیسو نور هم نتیز واکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټول داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوډ د برید په داسې وخت کې شوې چې روان کال په جنوري کې په 400 کې پر پاچا خان پنتون تر برید وروسته هم نتیز واکونو په 400 او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشرمان خان او نور سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګي برید غندلې او وزیر اعظم نور شریف اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه وردا چې تر دې د مالا کومې وسلوالې ډلې د شبقدر په سیشن کوډ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اووریز جام کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم هندوستان ته رسیدلی دی او په دې جام کې مسابقې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې څو تمرینی مسابقې کړي دي او ښه نتیجه یې هم ترلاسه کړې ده. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې له دغو مسابقو به ښه نتیجه ترلاسه کړي. کوشش کوو چې په دې خبرونه کې د کرکټ بورډ له چارواکو سره هم خبرې وکړو. که په دې خبرونه کې بریالي نه شو، د ازادي راډیو خبرونه اوري، په خبري مجله کې هم کوشش کوو چې په هند کې د کرکټ له د ټیم له کپتان او یا نورو مسؤلانو سره خبرې وکړو. په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو ووسي. ولسمشر اشرف غنی همداراز ویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. د حکومت اجرایي رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. او د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشیزته د ترکیې صدر اعظم چې هیوادی اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یو مهمه لار ده هم بلل شوې ده. اکثر افغانان هم د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تک هڅه کوي.
وجل کده خزر می درونه چی په مرشی مختما
پغلا باندې الله دې کې